Radio.
احمد چیبریان په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې د تغذیه ګروپ چې د ماشومانو د ژغورنې مؤسسه سیف د چلډرن هم پکې شامل ده اټکل کوي چې د افغانستان په ختیځ کې به له زلزلې وروسته شاوخوا 30,000 ماشومان چې له 50 کلونو یې عمرونه کم دي له سخت خوارځواکۍ سره مخامخ شي. د غیډلې د سیشن بې پورس له دغو ماشومانو سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د راپور له مخې د اګست 1 نیټې د زلزلې له امله د افغانستان په ختیځ کې 14 روغتیایي مرکزونه زیانمن شوي دي او یو یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. د دې سلسلې د قربانیانو شمیر تر 2,200 اوښتی او تر 3,600 ډېر ټپیان کړي دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف ویلي دي چې په وژل شویو کې 111 ماشومان دي. طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا تورونه چې په افغانستان کې بشري حقونه نه رعایت کیږي رد کړل. د طالبانو مرستیال ویاند وویل چې په افغانستان کې هیڅ بشري حقونه نه دي نقض شوي. په اسلامي نظام کې د ټولو اتباعو حقوق خوندي دي او د ځینو بنسټونو ادعاوې په دې برخه کې سمې نه دي. حمدالله فطرت دا څرګندولې پرون وروسته تر دې وکړې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په اړه ژور اندېښنه ښکاره شوه. دا غونډه چې په جنوا کې ترسره شوه د لږ تر لږه 30 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. د غونډې برخوالو پر طالبانو غږ وکړ چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې نړیوالې ژمنې پر ځای کړي. په دې غونډه کې د تیر په څیر د طالبانو استازو ته د ګډون بلنه نه و ورکړل شوې. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه کوي. د دې بیړنۍ غونډې بلنه وروسته تر دې ورکړل شوه چې پرون اسرائیلي الوتکو د قطر په پلازمینه کې د حماس پر دفتر برید وکړ. حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. دا ډله وایي چې د دې برید په ترڅ کې کوم سیاسي مشر نه دی وژل شوی، خو د یوه مشر خلیل الحی زوی او 15 تنه نور غړي یې وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا حمله د تعصف وړ بللې ده. اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي هیوادونه هم دا حمله خندلې ده. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې پر قطر د اسرائیل د برید په تړاو بیړنۍ غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې عمومي رئیس ویلي دي چې په مصر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره تر لیدنې وروسته موافقه وشوه چې د ایران د اټومي تاسیساتو تفتیش بیا پیل کړي. رافایل ګروسی تیر ماښام په اکسپانه کې د ایران د اټومي تاسیساتو د څارنې په برخه کې موافقه مهمه وبلله. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی تر پرونی غونډې وروسته په یو بیان کې ګواښ کړی که چیرته د ملګرو ملتو د بندیزونو د بیا پیلېدو لپاره کوم ګام واخیستل شي ایران به له دې موافقې پشا شي. په قاهره کې د ایران او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د استازو پرونی غونډه د دواړو خواو ترمنځ په تیرو 2 میاشتو کې لومړۍ یوه وه. ایران د اسرائیل سره تر 12 ورځنۍ جګړې او د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا له بمباری وروسته د اټومي انرژي له ادارې سره همکاري ځنډولې وي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په آسیایي جام کې د هانګ کانګ لوبډلې ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا د روان آسیایي جام لومړۍ لوبه وه چې تېر ماښام په ابوظبي کې ترسره شوه. لومړی بیټنګ افغانستان وکړ چې په ټاکلو 6 اوورونو کې 178 منډې جوړې کړې. په افغان بیټسمینانو کې سری خوله اتل په 3 منډو ناسوسېدلی پاتې شو. عصمت الله عمرزی 85 وکړه. مقابل لوري په 6 اوورونو کې 4 منډې جوړې کړې او 9 لوبغاړي وسوسېدل. افغانستان او هانګ کانګ په بی ګروپ کې له بنګله دېش او سریلانکا سره یو ځای شوي دي. په الف ګروپ کې متحد عربي امارات، عمان، هند او پاکستان سره لوبې شي. نن به په دې اتل ولیو کې هند له کوربه هیواد متحد عربي امارات سره مخامخ شي. د دې جام پای لوبه به د سپتمبر 4 ترسره شي. او د لوبو له ډګره دا جالب خبر لرو چې ناروې د نړیوال جام د غوراوي په یوه لوبه کې مالدو وته 11 په وړاندې ماتې ورکړه. د مانچستر سیټي لوبډلې ستوري ایرلینګ هالند په یوازې سر 5 ګولونه ووهل. د تیر شپې لوبه په اروپا کې د نړیوال جام د خرابې په تاریخ کې یو له هغو لوبه وه چې ډیر ګولونه پکې شوي دي. لویدیز جرمنی په 1998 کال کې قبرس ته 12-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه چې دا په اروپا کې د نړیوال جام د خرابې په ترڅ کې تر ټولو د ډیرو ګولونو لوبه ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلیو سره د لسګونو میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې
چرپنه ځنه د کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد سره رسېدلی نشي کولی.
څو ناڅه کومکونه رسېدلي دي خلکو ته، فیض آباد قریه کې لودلام څخه پاتې ده کومکونو نه.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان کډوالو له یو شکایت هم خبرو.
او گاڑے پخواک چ کری وو تقریبا 2,25,000 روپے 15,00,000 15,500 روپے تر رسیدل کابل پوری.
پونړی والو موضوعاتو کې پر قطر د اسرائیل د پرونی هوایی بریټ نوی جزئیات تر سره شریکو، او دا به هم واوري چې د کرکټ پاسیایی جام کې لافان لوبډلې د کتونکو او څارونکو غوښتنې سړي
چې بیٹنگ لائن پکې لګ ځای په دیو د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته پکار دی چې په خپل بیٹنگ ته باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
ملګرو ملتونو د افغانستان د ختیځ د 500,000 سلسله زپلو لپاره شاوخوا 1,320,000,000 ډالر مرسته غوښته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په یو بیان کې ویلي، نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان د ختیځ له سلسله زپلو سره یووالی څرګند کړي. په ورته وخت کې یو شمېر سلسله زپلو وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو افغانستان لپاره د 1,096,000,000 ډالر په ارزښت د بیړني غبرګون څلور میاشتنۍ طرحه جوړه کړې چې پر بنسټ به یې بشرپاله سازمانونه وکولی شي د افغانستان په ختیځ کې د تېرې اونۍ د ویجاړوونکې زلزلې 4,05,000 زیانمنو ته مرستې ورسوي. اوچا د سپتمبر په 9 په خبر شوي بیان کې ټینګار کړی چې نړیواله ټولنه باید په خپل ټول توان سره د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سره خپل یووالی څرګند کړي. وام که افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکو اندري کار اتوات په حواله راغلی چې اوس هغه وخت چې نړیواله ټولنه باید په بشپړ ځواک سره هغو خلکو سره خپل پیوستون اعلان کړي چې له دې وړاندې هم ډیر کړاوونه زغملې دي. نوموړي زیاته کړه د شمې را نږدې کېدو ته کم وخت پاتې دی او باید اړینې مرستې تر زلزله ځپلو ورسیږي. اوچا وړاندې په بیان کې ویلي، ډیری کورنیو خپل د خوړو زیرمې له لاسه ورکړي او اوسپنه امن او لومړنیو شرایطو کې له سرپناه وړینو وسایلو پرته ژوند کوي. د څښاک اوبو او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی محدود دی او د روغتیا زده کړو او نورو بنسټیزو خدمتونو زیربناوې هم زیانمنې شوي یا له منځه تللې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر دغه شان زیاته کړې، ملګرو ملتونو او د بشري مرستو بنسټونو په زیانمنو سیمو کې د مرستو لړۍ پیل کړې چې پکې د خوړو، خیمو، ګرمو جامو، کمبلو، د څښاک د اوبو ویش او د روغتیایي ټیمونو لیږل شامل دي. د دې درې په وینا نوی 1,096,000,000 ډالري بودیجه به د کال تر پایه 4,05,000 زیانمنو کسانو ته د سرپناه، اوبو، خوړو، ساتنې، زده کړو او کرنیزو مرستو په ګډون څو برخیز خدمتونه برابر کړي. په ورته وخت کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه اعلامیه کې د 40 هیوادونو او نړیوالو ادارو له بشر دوستانه مرستو او همکاري مننه کړې ده. د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې د اګست 1 د شپې نه وختي مرګونی زلزلې مله تر 2,200 زیات کسان وژل شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي. همدارس له 3,200 ډیر کورونه نړیدلې دي. په همدې حال کې یو شمېر زلزله ځپلي وایي تر اوسه کافي مرستې نه دي ترلاسه کړي. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي فرهاد ازادي راډیو ته وویل،
چرپنه ځنه له کورونو ټول تحریف شوي دي، خوراکي مواد سره رسېدلی نه شي کولی. خوراکي مواد مو کورونو کې بعضې کې چراغ وزر شوي، هغه کې خدمنځه تللي نو هغه خپلې وسې پورې کوچ شی ولرو، هغه د کونۍ نور وسم نشته دی. لکه ماشومان زنانه جار سوک جدی طول پتو کی چلا آگی که ناستی و خیمه را کری در منگ فامل تک مواتن فرا فامل دی ناغی که ناستی نو آمونگ تبسنان نکه زگر کول طول تخریب شوی آج سر نبیر تا جون نشدانشی ناغی که جون نکی گی
ده کنر ولایت ده نورکول ولسوالی ده مزار داری و سیدون که نقیب الاسفه هم ور تستون زیاده وی
سو ناسو کم و کنر سیدلی دی خلکو تا غزیابات قریه کی خلکو تا زیت رسیدلی دی لودلام ساخا پاتی تا کم و کنو نا آره تا و شماش چویل دا غساخی دا کم و کنو نا پاتی دی و سن اثر رسیدلی دی و تا و کمش لازم دی آسی کم و کنو اندر سیدلی خلکو تا بسن آنکه خلک طول با سارا بانه ناستی
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ملي اداره وایي تر اوسه یې د کورنیو او نړیوالو بنسټونو په همکارۍ د افغانستان په ختیځ کې په سلګونو زیانمنو کورنیو ته د خوړو او نورو اړتیاوو مرستې ویشلې دي. د دغې ادارې په فیسبوک پاڼه په خپرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې زلزله ځپلو ته د اوړو بورې غوړي او نور خوراکي توکي ویشل شوي دي. ملګرو ملتونو تازه د کونړ په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا ناروغۍ د خپرېدو د خطر په اړه هم خبرداری ورکړی، ځکه په وینا یې شاوخوا 92% زیانمن شوي خلک په کمپونو او پرانیستو ځایونو کې حاجت رفع کوي چې دا د ناروغۍ د خپرېدو ګواښ زیاتوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتو د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د نږدې 140 میلیونه ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. د دغو مرستو په اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د پخواني مشر آصرخ شافیزي نظر اخیستی.
د بلبلي مرستو په پرتله اوس د خپل افغانانو مرسته زیاته ده. شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ تقریبا دا رسیدلی دي. دلته دغه تجارت سرمایه ګذاري د افغانستان هم د امداد لپاره کمیټې جوړ کړي دي. د ولایاتو په کچه هم کمیټې جوړې شوې دي. د لوی سوداګر د افغانستان لکه میرویس عزیزي هوتک او عبدالرحمن جنرال کوزی هغوی نور دوی ډېرې مرستې کړي دي. هر یو د خلک چې کوم دی متوسط کوچنی تشبثات لري دوی هم مرستې کړي.
له تاسو سره ارقام شته د کوم کسانو چې ډېرې مرستې کړي دي دوی څومره مرستو ژمنې کړي دي؟
مخکې خو د ښاغلي میرویس عزیزي هوتک د عزیزي ګروپ مشر 500 میلیونه افغانۍ ویلي وو، بیا وروسته یې زیات کړل. ښاغلی عبدالرحمن کوزی 10 میلیون ډالر ویل چې زه ورکړم.
بله مهرباني.
بس ملل متحد ویان ویل چې مونږه 1 میلیون مرسته کړې دي او 9 میلیون نور هم مرسته کوو چې 14 میلیون ډالر. خو تاسو پوهېږئ دغې مرستې خو بیا لګښتونه هم لري، ادمنستریشن کاست لري او نور مصارفات لري.
دغه لګښتونه چې تاسو د نړیوالو مرستو یاد کړل، آیا هغه هیوادونه چې د مرستو ژمنه کوي حتی دغه مرستې هم نور لګښتونه لري؟
او ادمنستریشن کاست لري. دوی اکثرا زموږ د مارکیټ څخه شیان نه رانیسي،
مثلا دا نړیوال سکوم مرستې کوي، فرضاً یو هیواد 1 میلیون ډالر کومک کوي، څومره فیصدی ممکن د دوی لګښتونه سي؟
دوی مستقیما افغانستان سره مرسته نه کوي، دوی پیسې ټولوي یا به صلیب سور ته یې ورکوي یا سره میاشت یا انجوګان ته یې ورکوي چې تاسو دا پیسې ورسوي. یو خپل کمیشن او خزم اخلي.
او د دوی پیسې نو په دې حساب باندې وخت باید پې تیر شي تر څو پورې له زلزله ځپلو سره دا مرسته وشي.
څرنګه؟
مال زمان نه غواړي، زمانګیره نه دي دا پیسې تر څو پورې له خلکو سره د دې مرسته کې شي. له شاغل حافظي څخه مننه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د پاکستاني چارواکو په وینا له پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر په روانې سپتمبر میاشت کې ګړندی شوی دی. پاکستان د 2023 کال له اکتوبر څخه افغانستان ته د کډوالو د ستنولو بهیر په وقفهیي ډول پیل کړی دی چې په روانې سپتمبر میاشت کې تر بل هر وخت افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو شمیرې زیاتې ښکاري. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال فرهاد شینواری له خیبره راپور لري.
دا محل زیاتره افغان کډوال د سند، پنجاب، کشمیر او گلگت بلتستان نه افغانستان ته روان دي، خو بیا په پیښور خو او شاسمو کې لا د افغان کډوالو په وتو کې تیزی نه لیدل کیږي. په پیښور کې یو افغان کډوال فیاض خان مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته له دې خاره د کډو وستو ویل شوی، خو لا سختي ورسره نه شوي او ځینې کسان په خپل خوخه روان دي.
نوټیس ورکړی خلکو ته ویلي چې بس ورور خپل ځان ټولوي وځي پوه شو رضاکارانه. دلته پیښور نم خلک روان دي او موږ هم انشاءالله ځي، ټول به ځي، یو به هم نه پاتې کیږي، خو په وخت سره یو دم ټول نشي کولای چې پی وځای راوځي، ځکه چې په دې لاره کې ډېر تکلیفونه دي. تورخم نه تر په دې کارخانو چارمارو پورې ګاډي ټول قطار ولاړ دي، بل د ګاډو تکلیفونه دي، خلکو ته ګاډي نه میلاویږي او بل د ګاډو کرایې نه ډېر ګران شوي دي، ډېر زیات مشکلات دي. یو ګاډی په خوا چې کرایي وو تقریبا 2 لک 2.5 لک روپوس، 15 لک 15.5 لک روپو ته رسېدل کابل پورې، نو اخوا ولایت پورې ډېر زیات ګراني ده.
په پیښور کې ځنې نورو افغان کډوالو هم را سره خپل احساسات شریک کړل.
صابر خپګان خو ډېر زیات دی او زموږ ټول عمر دلته تیر شو، پیدایش دلته شوی ده، وخت هم ورکې بوله خبر ده چې زموږ ولاکه زړه کې چې بره لاړ شو، ځکه زموږ روزګار دلته دی او پیدایش دلته دی، بچي ټول ماشومان طالبونه تربیت رسېدل دي او داسې وتلي دي تقریبا 15 شپه کورونه زموږ تللي نه پیښور نه چې کابل پورې ځي 11 لک 15 لک روپۍ غواړي، ښکاره زیاته ده نه تیارې خو سم فلحال نه دي کړې، ځکه دلته زموږ کار هم روزګار ده، بل دا ده چې خلکو سره زموږ کاتی دي، پردي خلکو
حبیب اللہ نو دیکھے سن شو ویلے بعد حکومت خو خدان بس تقریبا 30 سال دلتا وش ولو نو بس دلتا جون کا او خو وقت هم تیر کړی دا، بس باقی چې نه پریګی دی، بس دا دوی مرزی دا او ډیر لاړلې او ډیر پاتې دی، بس اراده خو کړی دا خو وخت ګورو دلتا کاروبار دا نه دا کاروبار هم راټول ول غواړي.
د پاکستان وفاقی حکومت ویلی چې دا اگست پیو درشمه نیټه د پیوار کارډونو حیثیت هم ختم شو او د سپتمبر لومړی نیټه نه د بغیر پاسپورت او ویزې افغان وګړي په پاکستان کې غیر ملکی تصور کیږي. حکومتي چارواکو ویلي چې د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملک د وستو پلان لاندې دا عمل 2023 اکتوبر میاشتې نه پیل کړای او په 2023 کې هم په زرګونه افغان کډوال افغانستان ته استول شوي. د پاکستان کورنو چارو وزارت ویلي چې پاکستان کې په پیووار کارډونو باندې خواوشا 4 لک او یا هم څه باندې 4.5 لک افغان کډوال اوسېدل او خواوشا 8 لک ته ACC په نوم کارډونه جاری کړي وو او په زرګونه شمېره کې بې اسناد افغان کډوال هم پکې موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې باید افغان کډوالو سره زور زیاتی ونشي او خپلې خوښې ته دې پرېښودل شي. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې افغان کډوالو لپاره یې په لنډ کوتل کې موقتی کیمپ جوړ کړی، دلته یې رجسټر کوي او بیا یې تورخم په لار افغانستان ته لیږي.
بل لور ته افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ستانه شوي کډوال شکایت کوي چې له سختو بشري ستونزو او د ژوندانه د اسانتیاو له کمښت سره مخامخ دي. له پاکستان او ایران افغانستان ته ځینو ستنو شویو کډوالو ازادي راډیو ته وویل نه سرپناه لري او نه یې کومې مرستې ترلاسه کړي دي. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان که څه هم دې وضعیت ته د رسېدو لپاره نړیوالې مرستې حیاتي بولي، خو ټینګار کوي چې په افغانستان کې دننه باید خلکو ته د ښه ژوند برابرولو په هدف اوږد مهالې تګلارې جوړې شي. فیروزه عزیزي راپور لري.
وای سرپناه لري او خیمه کې ورته ژوند خورا سخت دی. زابط خان هغه څوک دی چې پاکستان کې له لسیزو ژوند وروسته 10 ورځې مخکې د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سره د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی دی.
ډېر تکلیف روان او ډېر عزت کړو، دوی خو ویل چې ووځي ملکان به نیول، کاروبار نه به جګول، پیسې به دې اخیستې، ډېر تکلیف سره وو. تروسا سرپناه نه لرو، لږ پټا کالی پراته دي، خیمې هم کولې، خیمې هم کولې، ولاړ ولاړ مریضان چې هغوی نه لاړو، ټول مریضان دي ولاړ، ډېر تکلیف سره مخې. اوس هم دو بچیان یو اسپتال جلبا کې داخل دی. موږ د اسلامي امارت ډېره تمه وه، موږ ډېر امید و منډ راوړو، موږ ویل دلته ډېر مدد خلکو سره کېږي، موږ سره ولاکه یو کومک هم سره.
له ایران راستانه شوي افغانان هم د ورته ننګونو خبره کوي. له تهرانه د افغانستان بادغیس ولایت ته له نږدې یوې میاشتې راهیسې راستون شوی او د دوه کسیزې کورنۍ مشر امیر ازادي راډیو ته وویل
افغانستان ترخیم پیدا حیران خلکو قرضداران شوی یو دلته هیڅ هم نه لرو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو دا ستنکړل شوي افغانان داسې مهال د بدبشري وضعیت سرپنا او کافي خوړو او آن د څښاک اوبو بیکاری او ورته د هیڅ ډول مرستو نه رسېدو شکایتونه کوي چې دغه هیواد ورته مخه له اقتصادي او بشري ننګونو او په دې وروستیو کې د طبي پیښو له امله له رامنځته شوي ناورین سره هم مخ دی. تازه هغه د افغانستان په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې د اګست 1 د شپې ناوخته زلزله و چې له امله یې زرګونه خلک ځپل شوي دي او پکې د ټاپیانو مړو شویو او ویجاړ شویو کورونو شمیر هم زرګونو ته رسیږي. د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د مرکز شویو کسانو د غوښتنو او اندېښنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو مخکې د دغه وزارت چارواکو بیرته ستنېدونکو ته د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو او ورسره د مرستې ادا کړې ده. هغه څه چې راستنه سوي یې ردوي. اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان اوسنی حالت د دې وضعیت د مدیریت لپاره څه وسی. د بشري او اقتصادي چارو ځینې پوهان د دې ډلې عبدالناصر رښتیا په دې برخه کې بهرنۍ دوامداره او بیړنۍ مرستې مهمې بولي، خو ټینګار کوي چې باید په هیواد دننه هم روان وضعیت ته د رسیدنې لپاره اوږدمهاله بشري او اقتصادي حل لارې ولټول سي. هغه ازادي راډیو ته وویل
بدون حکومت های جامعه جهانی اینا ممکن است.
دا کډوال چې په زور رایستل کیږي له نړیوالو مرستو پرته د دوی ملاتړ ناشونی دی. افغانستان داسې حالت کې نه دی چې دا ټول ناورین مدیریت کړی شي، خو که نړۍ د افغانستان مرسته وکړي او حکومت اوږدمهاله پراختیایي او اقتصادي پروژې پلې کړي، حکومت دې د کارموندنې او اقتصادي وضعیت د بهترۍ لپاره زمینه برابره کړي. که اقتصادي وضعیت سم شي، خلک به نور کډوالۍ ته نه مجبوریږي.
دا یادونه ده چې پاکستان او ایران په دې وروستیو کلونو کې له خپلو هیوادونو د افغان کډوالو شړل چټک کړی دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه د بیرته رسنیدونکو کډوالو ستونزو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې کمیشن په حواله راپور ورکړی چې یوازې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 له پاکستان او ایران نه نږدې 10,000 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د اګست 28 نیټې د راپور د معلوماتو له مخې چې پر ویب پاڼه یې خپور شوی، د روان کال لپاره تر اوسه 2.3 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو او بشري حقونو د ملاتړ بیلابیلو سازمانونو په ځلونو له پاکستان او ایران غوښتي چې د افغان کډوالو ډلهیز او جبري استل ودروي او دا اقدامې خواشینونکی بللی دی. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمشنر ویلکر ترک د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 په جنیوا کې د دغه سازمان د بشري حقونو شورا په 16 ناسته کې ویلي چې ایران او پاکستان میلیونونه افغانان په زور له خپل هیواده ویستلي او په خبره یې هغه پالیسۍ او کړنې چې د کډوالو او پناه غوښتونکو حقونه نقضوي په ځینو هیوادونو کې په عادي امر بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په قطر کې د اسرائیل د برید پر مسله بیړنۍ غونډه کوي. ډیپلوماټانو فرانس پرس اژانس ته ویلي دي چې دا غونډه د نیویارک په وخت د ماسپښین 3 بجې پلان شوې ده. دا بیړنۍ غونډه په داسې وخت کې پلان شوې چې پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه د اسرائیل د الوتکو تر برید وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش وویل قطر په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شویو کسانو د خوشی کېدو په برخه کې خورا مثبت رول لوبولی. ګوتیرش زیاته کړه چې دی د قطر د حاکمیت او د دې هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا پر وړاندې سرغړونه په کلکه غندي. بل لور ته د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په قطر کې د حماس په مشرتابه د اسرائیل برید د تعصف وړ بللی، خو په ورته وخت کې ویلي چې دا حمله ممکن د سولې لپاره فرصت رامنځته کړي. جمهور رئیس ټرمپ زیاته کړه چې اسرائیل دته لدی حمله ورلمخه خبر نه ورکړي. نو موري د امریکا د یو متحد پرست لدی بریده نارضایتي څرګند کړه او خبريالانو ته ویل چې د لټول وضعیت خوش نه دی. د سپین مانی ویاند کارولین لویت وای چې د متحده ایالاتو پاوز ولسمشر ترامپ ته د سیشن به پرست په داسې حال خبر ورکړ چې د اسرائیل لوري بریت روانو. او ولسمشر ترامپ سمدستی ځانګړي استازي سټیف ویتکاف ته امر وکړ چې قطریان له ممکنه بریت څخه خبر کړي او هغه هم داسې وکړل. د سپین مانی ویاند زیاته کړه چې له بریت وروسته جمهور رئیس ترامپ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم خبرې وکړې. کارولین لویت وویل نتنیاهو ولسمشر ترامپ ته وویل چې غواړي سمدستی سوله وکړي. داخلي لیویت په وینا جمهور رئیس ترامپ په دې باور دی چې دا د تاسف وړ پیښه کولی شي د سولې لپاره یو فرصت شي. د سپین مانی ویاند زیاته کړه چې جمهور رئیس ترامپ د قطر له امیر او صدر اعظم سره هم خبرې وکړې او له متحده ایالاتونو سره د هغوی د ملاتړ او ملګرتیا په خاطر یې مننه ترې وکړه او ډاډ یې ورکړ چې دا ډول پیښه به بیا تکرار نه شي. اروپایي ټولنې هم په دوحه کې د اسرائیل بریت خندلی او هغه د نړیوال قانون او د قطر د ځمکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. د اروپایي ټولنې په باور دا ډول بریدونه په سیمه کې د تاوتریخوالي د لا زیاتېدو خطر زیاتوي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کایا کلا د سیشنبې په ماښام په یو بیان کې وویل بروکسل له خپل ستراتیژیک ملګري قطر سره خپل بشپړ پیوستون څرګندوي. حماس وای په دوحه کې د اسرائیل او بریټ د دوی کوم لوړ پوړی چارواکي نه دی وشلې، خو وای د خلیل الحیه د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وشل شوې دي. حماس په یو اعلامیه کې ویلي اسرائیل او د دوحه بریټ کې خوشتل چې د دوی د مذاکراتي ټیم مشان په نخښه کړي، خو وای په دې بریټ کې نه دی بریالي شوی. حماس ټینګار کړی چې په دوحه کې د اسرائیل او بریټ په غزه کې د اوربن لپاره د دې ډلې خوشتنې بدل نه کړي. د تیر کال په جنوري او جولای میاشتو کې په بیروت او تهران کې د صالح العاروري او اسماعیل هنی له وشل کېدو وروسته د لومړی برید دی چې اسرائیل له فلسطیني خاورې د باندې د حماس مشران په نقشه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د کرکټ د آسیا جام سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. پرون افغان لوبډلې د دې جام له پیلې دو سره هانګ کانګ ته د څلور نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان ټیم د دې سیالیو په بی ګروپ کې له هانګ کانګ پرته له دوو پیاوړو لوبډلو سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای شوې ده. د افغانانو هیلې له خپلې ملي لوبډلې سری او کتون کې د افغان لوبډلې لپاره څو وړاندیزونه لري. اکرام الله اکرام راپورټ لري.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پراخه تمرینات کړي او ښې لوبې به ترسره کړي. افغانستان د دې سیالیو په بی ګروپ کې ځای لري او د هم لوبه به د روانې سپتمبر په 14مه له بنگلاديش او په دریمه لوبه کې چې د همدې میاشتې په 13مه کېږي له سریلانکا لوبډلې سره مخ شي. د دې سیالیو په ای ګروپ کې بیا هندوستان، پاکستان، متحده عربي امارات او عمان لوبډلې یو بل ته مخامخ دي. د کرکټ د نړیوال شورا د شلوریزه کرکټ وروستۍ درجه بندۍ لمخې هندوستان اوس مهال په نړۍ کې اول او سریلانکا، پاکستان، افغانستان او بنگلاديش اوم، اتم، نهم او لسم ځای لري. د دې سیالیو پایلو به د سپتمبر په 23مه ترسره شي. په ټوله کې د دې سیالیو په لړ کې 19 مسابقې کیږي چې د پایلو به په ګډون یو لس سیالۍ په دوبۍ او اته نورې په ابو ظبي کې ترسره کیږي. د کرکټ یو شمېر افغان مینوال دغه سیالیو ته د وای هیله لري چې افغان لوبډله خېل استر اورنی ولري. د ننګرهار اوسیدونکو صبغت الله او د کونړ اوسیدونکو زاهد الله ازادي راډیو ته ویل
ان شاء الله چې څومره فکر کوم د افغانستان د کرکټ لوبډله له هرې خوانه تمرینات تر سره کړی الله مهربانه ده شي او امید شته چې آسیا جام کم کپ چې ده هم د افغانستان د لوبډلې په برخه شي.
مونږ امید لرو دا مو توقع ده چې د افغانستان کرکټ ملي ټیم به د آسیا د جام سیالیو ګټون کوي.
په همدې حال کې د کرکټ افغان څارونکو سمیع الله هلال وای که څه هم افغان لوبډله باید د توپوهنې په برخه کې په خپلو ستونزو کار وکړي ځکه په خبره یې له پاکستان سره په ټرای سیریز کې وښودل شو چې افغان لوبډله لا هم د هدف په تعقیب کې ستونزه لري. نوموړي وویل
د افغان لوبډلې په ترکیب باندې نیوکه لوړان دي هم چې دوی د ټرای سیریز ته د څنګه سیا جام ته داسې لوبډله برابر کړي چې بیټنګ لاین پکې لږ ضعیف دی او د آل راونډرانو کچه پکې زیاته ده. افغان لوبډلې ته په کار دي چې په خپل بیټنګ باندې ټکنیکونو باندې کار وکړي او په دغه سي پیچ پیچونو باندې چې آسیایي پیچونه دي په دې کې خو بلد دي هغه خپل کومې غلطي نه چې هغه نور تکرار نه کی او په دغه آسیا جام کې خلو به تر سره کی
دی. وايي افغانستان چې اوس مهال د آسیا په کچا له هند وروسته د هما پیاوړي لوبډله بلل کیږي باید په عمل کې ثابت کړي او د دې سیالۍ تر نیمه پایلوبي او پایلوبي ځانونه ورسوي. د کرکټ بل افغان څارونکي مسعود رحماني وايي که څه هم افغان لوبډله د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزه سیالیو په پایلوبه کې د پاکستان په وړاندې ښه ونه لوبېده خو نوموړی وایي هیله لري چې په آسیا جام کې به هغه تېروتنې جبران شي. یادولو ده چې افغان لوبډلې له دې وړاندې په متحده عربي اماراتو کې د کوربه لوبډلې او پاکستان ترمنځ په درې اړخیزه لوبلړۍ کې برخه واخیسته چې د هم مقام یې خپل کړ.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio